لاجد مشال دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې دا مازیګر څلور بجې دی په خبرونه کې زه ګل ایاز او ملي همیر دادا زرتا هر کلی وای په روانه غړې کې د قبالی سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ اونیز خبرونه حجره هم در خبرو خلومړی وار ورکو ملي همیر دادا چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټولو ول پام کړی د خبرونو سټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم وای په افغانستان کې د روانو حالاتو لپاره پاکستان ذمہوار ګرځول خوښینونکي ده. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو وایرس نوی کیس موندل شوی دی او د ایران ولسمشر وای د میزایلو پروګرام په جاري ساتیو ته هیواد پوځي صلاحیت په نور پیاوړی کوي. تفصیل د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی په افغانستان کې د خندونو او ولاړ حالت لپاره پاکستان ملامتول خوښینونکي ده. نوموړي تیر ماښام د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې کلنۍ غونډې ته په وینا کې ویل د وسلوالو پټنځای نه په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي.
Having suffered and sacrificed so much due to our role
دا وای د ترهګری پر ضد په نړیواله جګړه کې تر قربانی ورکولو او زوریدو وروسته د افغانستان د پوځي یا سیاسي حالاتو او هلته د خندونو لپاره پاکستان ملامتول یو خواشینونکی کار دی. موږ د هیچا د قربانی ګډوري جوړېدو ته تیار نه یو. د طالبانو پټنځایونه په پاکستان کې نه دي بلکې د افغانستان په هغو سیمو کې دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي.
عباسی د افغانستان او جنوبی ایشیا په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوې تګلارې ته په اشاره وویل چې د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري. کابل او واشنگتن د عباسی د سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پولیو نوې کیس مخې ته راغلی دی. دا روان کال په صوبه کې د ګذر ناروغي اولنی کیس دی. په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد مهم یا ای پی آی مشر ډاکټر حمید افریدی نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د کیس تصدیق وکړو او ویل چې دا د لکی مروت ته کجوري سیمې لا تاجزه یونین کونسل نه رپورټ شوی دی. په خیبر پختونخوا او قبالی سیمو کې د پولیو خلاف د یونیسف د ټیم مشر ډاکټر جوهر مشال ریډیو ته ویل په یو دوه کلنه ماشومه کې د ناروغي د وایرس تصدیق شوی دی. لدی سره په پاکستان کې روان کال د پولیو کیسونو شمیر 500 ته ورسېدو. د اسلام آباد ضلع انتظامیه په ښار کې د مختلفو ډلو علماو په داخلي او تقریرونو بندیز لګولې. د اسلام آباد ضلع انتظامیه لخوا د جاري شوې اعلامیه له مخې د محرم په میاشت کې د امنیت خساتلو لپاره د بیلابیلو ډلو په 14 علماو بندیز لګول شوی. د علما تر دوه میاشتو د اسلام آباد په حدودو کې نشي داخلي دی او نه هم کوم اجتماع ته خطاب کولی شي. د انتظامیه لخوا قانون نافذونکو ادارو ته امر شوی چې دغه علماو خلاف د کاروایی په مؤثره توګه یقیني کړي. د سند حکومت هم په صوبه کې د مختلفو مسکونو سره تعلق لرونکو او سلو سلور شپې ته علماء په تقریرونو او صوبې ته په داخله باندې بندیز لګولې دي. د پاکستان پوځ وای د پنجاب په سیالکوټ کې د هندي ځواکونو په ډزو کې د وژل شو شمیر شپږو ته رسیدلې. د پوځ د اماړیکو دفتر نن په یو بیان کې ویل تیره شپه ناوخته هندي پوله ساتونکو ځواکونو له سیالکوټ سره نږدې په یو کلي د راکټ توغندې او داغل چې په جواب کې پاکستاني ځواکونو هم پر هندي پوستو ډزې وکړې خو نور تفصیل یې نه دی ورکړي. هند د پاکستاني پوځ د دعوې په اړه لاس نه دی ویلي. خبرونه لمشال ریډیو ناوړه. د شمالي کوریا مشر کیم یونګ اون د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ نامنظم بللې او ویلي دي چې د پیونګ یانګ د تبا کولو غوښ پورته ډیر ګران پریوزي. کیم دا خبره نن د امریکا لغوا په دغه هیواد د بندیزونو لګولو وروسته کوششونو او د ستمبر په 19 د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته د خطاب په وخت د ولسمشر ټرمپ لخوا شمالي کوریا ته د غوښ ورکولو په خبرګون کې کړی دی. د ستمبر په 28 خاغلی ټرمپ په شمالي کوریا د لانورو بندیزونو لګولو یو صدارتي فرمان باندې دستخط وکړ چې پکې له پیونګ یانګ سره تجارت کوونکي کسان نو کمپنی یې تر پابندیانو لاندې راوستل. کیم ویل چې ټرمپ ته نړۍ مخامخ تر خبرو کولو مخکې باید د ټکو په انتخاب کې له احتیاطه کار واخلي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل پرون یو قرارداد منظور کړی چې لمخې د ملګرو ملتونو پلټونکو ته هدایت شوی چې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف د ممکنه جنگي جرمونو شواهد راټولولو کې د عراق مرسته وکړي. کونسل په متفق ډول په دې رائے ورکړه چې یو پلټونکې ډله د جوړ شي کوم چې به د اسلامي دولت وسلوالو لخوا د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د ممکنه جنگي جرمونو د بشر ضد جنایتونو او ټول وژنې په اړه د شواهدو پر راټولولو کې د عراق مرسته وکړي. د بشري حقوقو وکیل امل کلونی ویل دا د هغو لپاره یو مهم ګام دی چې د اسلامی دولت وسلواله ډلې له جرمونو نه د ښکار شو کسانو لپاره انصاف واړي. د عراق د بارنو چارو وزیر ابراهیم الجعفری دا ګام د انصاف، انسانیت او د ښکار شو کسانو لپاره یو بریا بللې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی دی چې تهران به خپل میزایل پروګرام جاری ساتي او د هیواد پوځي صلاحیت به نور پیاوړی کوي. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ غوښتنه کړې چې ایران دې د خطرناکو میزایلو پروګرام بند کړي. په تهران کې نن د ایران عراق پخوانی جګړې په یاد کې پوځي پریډ ته په وینا کې روحانی ویل چې د خپل حفاظت لپاره به دوی خپل پوځي ځواک او د میزایلو صلاحیت نور پیاوړی کوي. د حسن روحانی وینا سرکاري ټي وي خبره کړه. نوموړي ویل چې د هیواد د دفاع لپاره ورته د چا د اجازه ضرورت نشته. د ستمبر په 19 د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ایران له ترهګرو سره د ملاتړ تور پورې کړ او د ایران حکومت یې د رشوت خور ډکټیټر په نوم یاد کړ. په ترکی کې اوسیدونکي د یوې شامي فعالې او د لور مړی په استنبول کې خپل اپارټمان موندل شوی. د هغوی په جسدونو د چړو د گزارونو زخمونه موجود دي. د ترکی سرکاري خبري اژانس نادولو خبر ورکړي چې د 25 کلنې اروبا برکت او د 22 کلنې لور هلا برکت مړی پرون تر هغې پس وموندل شول کله چې ملګرو پولیس ته وویل چې د خبریاله کارته هم نه وه ورغلې. د ترکی میډیا د نورو رپورټونو له مخې اروبا برکت په جیلونو کې د شام د حکومت لخوا د تشدد د مبینه استعمال په اړه پلټنې کولې. دا غیلور د اورینت نیوز خبري علاوه دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال له اسلام آباد رفت انجم را کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ دېرش پیسې خرڅېږي. یو یورو په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.6 روپۍ. یو پاونډ په 2.5 روپۍ 70 پیسې او په 3.75 روپۍ. یو ریال په 3.5 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 3.25 روپۍ لس پیسې خرڅېږي. یو درهم په 3.75 روپۍ او په 3.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.35 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.75 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 3 غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 سانتي ګریډ او کم نه کم شل وي. په بنو کې زیات نه زیات 6 او کم نه کم 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 9 وي.
درنو اردوونکو خبرونه مد مشال اړینه واوریدل چې مليح امیرزاده وړاندې کول او د موسم حال او د کرنسی به در طرفه تنظیم وړاندې کړ. کچره صدر روانه غړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو او د اونې خبرونه تفصیل به واوري. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وايي هیوادی د افغانستان په جګړه کې د قربانۍ ګډوډي نه جوړیږي. پیپلز ګوند د پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف دا دعوه رد کړې چې ګواکې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د خپلې میرمنې بېنظیر بھٹو په وژنې کې ککړ وو. د محرم په میاشت کې په اسلام آباد او سند صوبه کې شاوخوا 200 مذهبي مشرانو په داخليدو او په ویناګانو بندیز لګول شوی دی. کارپوهان په دې اړه څه دریځ لري؟
یو سړی په ملک کې امن او امان، انساني جان او مال ته خطر جوړیږي نو ریاست کار امداري چې دا خلک په قانون دایره تراوي.
د خبر پښتونخوا په لکی مروت کې د پولیو نوی کیس مخې ته راغلی دی خو چارواکي وایي دا د اندېښنې خبره نه ده.
دا سپورادیک کیسز راتل د پولیو پروګرام د پاره د دونه زیات تشویش خبره نه ده. خو فکر دا چې موږ نو هر دې کې یو شانتي یونیفورم د کوریج ورکو.
ونیز خبرونه حجره کې بعد افغانستان د نګهار ولایت هسکی مینه ولسوالۍ د اوسیدونکو مسلې واوري.
د دوالو جانبان خلک ډیر په تکلیف دي نو په دغه عملیات په وجه باندې چې باج ملکی کسان پکې ډیر زمنځم لاړل.
شننې او تبصری هم در خبرو له مشال اډیو سره اوسه. درنو اردوونکو تاسو د مشال اډیو د مزګر څلور بجو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویری دی هیوادی د قربانی ګډوري جوړیدو او پر خپل خاوره د افغانستان جګړې مخ ته بیولو ته تیار نه دی. شاهد خاقان عباسی تیر ماخام د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې غونډې ته په وینا کې د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر نوې ستراتیژۍ انتقاد وکړ او زیاته کړه چې هیواد یې وسلوالو ته پټنځاینه نه ورکوي. نور تفصیل پامیر ساحل وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تیر ماخام د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل د افغانستان د جګړې د خندونو لپاره پاکستان ملامتول خواشینونکی کار دی.
Having suffered and sacrificed so much
دوای د ترهګرۍ پر ضد په نړیواله جګړه کې تر قربانۍ ورکولو او ځورېدو وروسته د افغانستان د پوځي یا سیاسي حالاتو او هلته د خنډونو لپاره پاکستان ملامتول یو خواشینونکی کار دی. موږ د هیچا د قربانۍ ګډوري جوړېدو ته تیار نه یو. د طالبانو پټنځایونه په پاکستان کې نه دي بلکې د افغانستان په هغو سیمو کې دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. عباسی په ښکارا پر امریکا تور پورې نه کړ، خو د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې تګلارې ته په اشاره وویل چې د افغانستان شخړه هیڅوک په پوځي لار نشي هوارولی. دی وایي له پاکستان زیات د افغانستان د سولې خواهش هیڅوک نشي لرلی. د افغانستان 14 کلنه جګړه ښیي چې هلته سوله له رواني پوځي لار نشي راتللی. کابل نړیوال ائتلاف یا طالبان هیڅوک پر یو بل د شخړې پوځي حل نشي تپلی. پاکستانی وزیر اعظم هغه تورونه رد کړل چې ګواکې هیواد یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکوي. د اګست پر 21 امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت پر پاکستان تور پورې کړی و چې هغو وسلوالو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې پر امریکایي، افغان او نړیوالو ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په خپل وینا کې د افغانستان د شخړې د هواري په اړه زیاته کړه چې نړیوال ټولنې ته پکار دي چې هلته د داعش، القاعده او پاکستاني او طالبانو پر ضد وجنګیږي او بلدا چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو جدي هڅې وکړي. کابل یا واشنگتن د نوموړي د څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي، خو تر د مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته په وینا کې پر پاکستان غږ وکړ چې د وسلوالو پټنځایونه ختم کړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی دروندل کو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي هیواد یې نور له امریکا څخه سپین چیکونه نه غواړي، بلکې ورته یې د پوره حساب ورکولو ژمنه کړې. نوموړي تیر مازدیګر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې د کلنۍ غونډې په سنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د لیدو پر وخت خبرانو ته ویل افغان ځواکونه په زړورتیا د ترهګرو ضد جنګیږي. ولسمشر ټرمپ خبرانو ته ویل په افغانستان کې 40 وسله والې ډلې فعال دي چې دوی یې پر ضد جدي مبارزې ته ژمن دي. احمد تکل نور تفصیل سره.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان له متحدو ایالاتو څخه سپین چکونه نه غواړي، بلکې پریکړه یې کړې چې د فساد پر ضد به مبارزه کوي، د سرچینو د ضایع کېدو مخه به نیسي او شفاف حساب کتاب به کوي. غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې.
موږ سپین چکونه نه غواړو او د هغو کارونو د ترسره کولو پریکړه مو کړې چې په موږ پورې اړه لري، د فساد پر ضد مبارزه، د سرچینو او امکاناتو د ضایع کېدو د مخنیوي یقیني کول او د دې هڅو د نتیجو په اړه بشپړ حساب کتاب ورکول. ولسمشر غنی په افغانستان کې د امریکا د هڅو ستاینه وکړه او ویل چې متحدو ایالاتو د ټولو پوځي، ډیپلوماټیکو او اقتصادي لارو چارو د کارولو له لارې هلې ځلې کړې چې افغانستان له 40 کلن بحران څخه وباسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له غنی سره ګډ خبري کانفرنس ته خبرې کولې، د تروریزم پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو د زړورتیا ستاینه وکړه او ویل امریکایي ځواکونه د هغو سرتیرو مشري کوي چې د تروریستي ډلو پر ضد کلکه مبارزه کوي. هغه زیاته کړه، موږ په څو دلایلو په افغانستان کې پاتې یو چې یو عمده دلیل یې د هغو تروریستي شبکو ځپل دي چې په بېلابېلو دلایلو تر نورې نړۍ په افغانستان کې ډېر راټول شوي دي. ولسمشر ټرمپ همداراز یادونه وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 40 تروریستي ډلې راټولې شوي او فعالیت کوي، خو د زیاته کړه چې د جګړې اصول اوس بدل شوي دي. د وویل افغان او امریکایي ځواکونو په افغانستان کې ډېره ټولو تروریستي ډلو ته سخته ضربه ورکړې ده. په همدې حال کې ارګ وایي چې ولسمشر غنی او ټرمپ په دې کتنه کې د تروریزم پر ضد د جدي مبارزې او همداراز د افغان ځواکونو د تمویل، تجهیز او پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړې. د ارګ رسمي ویبپاڼه په یو خبر پاڼه کې وایي د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د افغانستان د کانونو په سکتور کې د امریکا د همکارۍ د ژمنې په اړه هم بحث وکړ. بیان د ټرمپ له قول لیکې چې وایي متحد ایالات به د افغانستان د پرمختګ او هوساینې لپاره د افغانستان د قانونو په ګډون په بیلابیلو سکتورونو کې اقتصادي همکاري وکړي. د هر خبر پانه زیاتوي افغان ولسمشر د هیواد د طبي زیرمو د انکشاف په برخه کې د امریکا د همکارۍ د ژمنې هرکلی وکړ او ویل د افغانستان اقتصادي انکشاف او هوساینه د افغانستان د قانونو د سکتور په پراختیا پورې تړلې.
مشال اړیدو تاسو غوږی احمد اکلو چې تاسو رپورټ وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. واسټری جرنال ورځپاڼې د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په اړه لیکنه کړې چې افغانانو ته یې یوه نوې هیله ورکړې ده. په لیکنه کې راغلي چې د ټرمپ نوې ستراتیژي به د افغانستان د ثبات په برخه کې مهم رول ولوبوي. د دې لیکنې نورې برخې احمد شاه زمي وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي کله چې د امریکا پخوانی ولسمشر بارک اوباما په 2014 کال کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې میشت ټول امریکایي ځواکونه به د 2014 کال تر پای له دې هیواده وځي، نو داسې فکر کړي چې حالات به لا خراب شي. په افغانستان کې اداري فساد، ناامني او په 2014 کال کې پر ولسمشر انتخاباتو لانجې حالات ډېر کړکېچن کړل. د امریکا لخوا د یوې قاطع او کره ستراتیژي د نه لرلو له کبله ایران او روس هم په افغانستان کې لاسوهنې زیاتې کړې او طالبانو ته یې په وسلو ورکولو پیل وکړ. په 2015 کال کې طالبانو فکر کاوه چې بریا ته نږدې شوي دي، خو په دوو لاملونو دوی خپل مرام ته ونه رسېدل. لومړی اوباما احساس وکړ چې په افغانستان کې د تیرې یوې لسیزې لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کول نه غواړي، نو په دې هیواد کې یو شمېر امریکایي ځانګړي ځواکونه او مشاورین پرېښودل تر څو له افغان ځواکونو سره د طالبانو په مخنیوي کې مرسته وکړي. دوهم لامل دا و چې افغان ځواکونه په خپله تر یو حده قوي شوي او د ولس کلک ملاتړ ورسره دی. ورسره پر مخ لیکي کله چې په دا وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړ، نو په افغانانو کې یو نوې هیله پیدا شوه. که څه هم د دې ستراتیژي زیات تفصیل نه دی شریک شوی، خو پکې ویل شوی چې امریکایي ځواکونه به حالاتو ته په کتو د وتلو پریکړه کوي. په ستراتیژي کې بل مهمه خبره د پاکستان لخوا د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو لکه حقانی شبکې ملاتړ په ګوته کول ده. د ورسره په خبره ټرمپ په ډاګه کړي چې پاکستان دوه مخې پالیسي پر مخ وړي، ځکه یو خوا د امریکا د ملګري یا متحد ادا کوي، نو بل خوا طالبانو او حقانی شبکې ته پټنځایونه او وسلې ورکوي. د نوې ستراتیژي له مخې به افغان ځواکونه ته لا زیات روزنه ورکول کیږي او دوی به مجهز کیږي. ورسپان په پای کې لیکي که څه هم د سولیز او فعال جمهوري افغانستان د راتلونکي ضمانت نسته، خو ډېر موده وروسته په لومړي ځل افغانستان ته هیله پیدا شوې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لري تاسو غوږی د پاکستان پیپلز ګوند په خواني فوزي واکمن پرویز مشرف هغه تورونه رد کړی چې واکې په خواني ولسمشر آصف علي زرداری د خپل میرمنې بنظیر بوتو په وجنه کې کاکړ دی. نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال لري خبريال محمد عمران په دې راپور کې وو.
د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکخ او بقامی سملې کې د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه د پنځشنبه په ماخام په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي چې پیپلز ګوند دا معاملہ عدالت ته وړلی. نو بیا پرویز مشرف نن لس کاله پس ولې داسې خبرې کوي؟ لومړی د دوی شک وو، خو اوس یې باور دی چې د بېنظیر بوټو په وجنه کې پرویز مشرف ککړ دی.
عدالتونو ته پکار دی چې دیرم غواړي د ده د نیولو ریډ وارنټ جاری کول پکار دی. دې ته قتل نه دی پکار چې دا د پوز مشر پاتې شوی یا پخوانی صدر دی، باید روغ
تو خورشید شاه دا بیان له هغه وروسته راغلی چې پخوانی فوزی واکمن په یو ویډیویي بیان کې پر پخوانی صدر آصف علي زرداری تور لګولی و چې د بوټو کورنۍ تباهۍ سره سره د مرتضی بوټو او بېنظیر بوټو په وژنو کې هم د آصف علي زرداری لاس دی. پخوانی فوزی واکمن تور لګولی چې د بېنظیر بوټو په وژنه کې آصف علي زرداری تر څنګ د افغانستان هم مهم خلک شامل وو، چا چې دا هر څه پر سترګو لیدلي د هغوی بیانونه عدالت نه دي ریکارډ کړي. پرویز مشرف څوک چې دا وخت په دوبۍ کې میشت دی او پر هغه یو شمېر مقدمې روانې دي، ولې د دې بیان ورکولو ضرورت محسوس؟ په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه شنون کې شمیم شاهد وایي چې د بېنظیر بوټو د وژنې په مقدمه کې پیپلز ګوند د راولپنډۍ د ترهګرۍ مخنیوي عدالت فیصله رد کړي او غوښتنه یې کړې چې نیخ په نیغه دې پر پرویز مشرف مقدمه وچلول شي. نن که مشرف دارنګ بیان ورکوي، مقصد یوازې د خلکو پام له هغه هر ساړول دي چې د ده د واکمنۍ په موده کې شوی
په ترګونو خلکو د دغه حکومت په دوران کې وجدي شوی دی چې باندې چې د بلوچستان نواب اکبر بختی صاحب هم شامل دي د عوامي نېشنل پارټای مشرانو هم شامل دي د قبایلو په ترګونو مشرانو خلک هم شامل دي زما د خیال کې د سر یوازې د بنظیر بوټو د قتل مقدمه د داخلات نه پکار زما د خیال کې پاکستان کې د دغه دوران کې څومره مرګونه شوی دا غیر تحقیقات پکار دي ورسره د نن چې کم ترامپ خبره کوي چې تاسو څنګه ډالر یې اغستی دي او موږ سره کمټمنټ نه کړی ډالر خدا اغستی دي د خپل ملګرو وی شي دي پکار ده چې دی ورسره حساب وشي
پر مشره په خپل دغه ویډیوي بیان کې د کورونې او چارو پر بخوانی وزیر رحمان ملک هم ټکونه کړی او ویلي چې هغه د دې پیخي رښتو له اسلام آباد ولیت للیو د پخوانی فوزی واکمن جنرال ریټایرډ پرویز مشرف بیان په داسې مهال مخې ته راغلی چې دراویل پنډه تر هغه مخنیوي عدالت هغه د بینظیر بټو د وژنې په مقدمه کې اشتهاري ګرځولې او د پولیسو دوه پخوانی مشرانو سعود عزیز او خرم شهزاد ته د اوولس کالو سزا اورولې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال ریډیو تاسو غوږی درونکو د خبر پښتونخوا په لکی مروت کې د دو کالو په ماشومه کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. دا په خیبر پختونخوا کې د روان کال کې لومړی د پولیو کیس ته چې ثبت شوی دی، خو بلخوا چارواکي وایي چې دا د اندېښنې خبره نه ده. تفصیل د زران یوسفزی په راپور کې.
د خیبر پختونخوا ای پی آی ډایرکټر ډاکټر حمید افریدی مشال رډیو ته وویل چې د پولیو دغه لومړی کیس د لکی مروت د کجوري سیمې لتاجزی یونین کونسل نه رپورټ شوی دی. د یونیسف له اړخه د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره د پولیو ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې د لکی مروت په دوه کلنه ماشومه کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی، خو د ماشومې صحت ته یې څه خاص زیان نه دی رسولی.
ماشوم هر بل پولیو سافټس کړي دي او انجکشن هم لګولي دي. دا یو ډېر پوزېټیو پیرنټس لپاره، مور پلار لپاره یو پیغام دی چې ګوره که تاسو ماشوم ته ویکسین واچوي که ستاسو سره خواشه کې وایرس موجود کی بھی هم، نو بیا به هم ستاسو ماشوم ته نقصان نشي رسولی.
د لکی مروت د تازه پولیو کیس سره په ټول ملک کې سخ کال د پولیو وهلي ماشومان شمیر 50 تر رسیدلی دی، چې پکې یو له پنجاب، یو له سند او یو پولیو کیس له بلوچستان او گلګیت نه رپورټ شوی دی. له قبایلی سیمو درې کال وړاندې د نړۍ تر ټولو زیات پولیو کیسونو رپورټ شوی وو، خو په روان کال کې ترې لا یو پولیو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. ډاکټر جوهر وایي چې درې کال وړاندې د دوی ټیمونه قبایلی سیمو ته نشو ورتلی، خو د امن د وضع ښه کېدو سره د پولیو مخنیوی هم آسان شو.
هر یو ایریا، هر یو محلے پہ زونگا ٹیم زورا سے رہوں گا فوکس، کیونکہ زیاد ہائی رسک ایریا جوانے دے نو دا سپوریڈک کیسز راتل دا پولیو پروگرام دا پار دا دونہ زیاد تشویش خبر اندتا ہوں پکار دائی چنونگا تھرو آؤٹ دا کنٹری چنے نو ہر دے کی یو شانتی چنی فارم دا کوریج ورکو خو کوریج ورشی نو
د رواني میاشتې په 13 تاریخ ټول ملک کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو مهم پیل شو. د ملک په زیاتره برخو کې دغه کمپاین پای ته رسیدلې ده، خو لا په حساسو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال لته تاسو غوږی درودونکو د اسلام آباد او د سین چارواکو شاوخوا 200 مذهبي علماو باندې د محرم په میاشت کې په هغه خارون کې د داخلي دو او په ویناګانو بندیز لګولې دي. نور تفصیل به له اسلام آباد د رفعت انجم په دې راپور کې وورو.
د اسلام آباد ضلع انتظامیہ لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه د محرم په میاشت کې د امنیت وضع ښه ساتلو لپاره د مختلفو ډلو په 14 علماو بندیز لګول شوی دی چې تعلق یې د دیوبندی، بریلوی او شیعه مسلکونو نه دی. د اعلامیه تر مخه دا علما تر دو میاشتو اسلام آباد په حدود کې نشرادن نه کېدی او نه یو اجتماع ته خطاب کولی شي. د انتظامیه لخوا قانون نافذ کوونکو ادارو ته امر شوی چې یاد علماو خلاف د کاروایی په مؤثره توګه یقیني کړي. بل خوا د دې فیصلې په اړه مذهبي پوهان وایي چې د علماو کار په ټولنه کې امن خورول دي، باید د فرقه ز شخړو او په ټولنه کې د کرکې خورولو پر ځای دی د یووالي پیغام ورکړي. د پیښور شیخ زید اسلامک سنټر مشر او مذهبي عالم پروفیسور ډاکټر دوست محمد خان وایي چې د ځینو مسلکونو علما د محرم په میاشت کې د امن پر ځای داسې تقریرونه کوي چې خلک په خپلو کې وجنګوي. د نوموړي په وینا دا علما دي په عام ورځو کې هم د شخړې او کرکې خورولو تقریرونو نه ډډه وکړي او د تاریخ کیسو داسې مثبت اړخونه دی وړاندې کړي چې اتفاق پرې راشي نه چې اختلاف.
خو په دا خاص مواقع باندې لکه عیدین شو، رمضان شو، او اغین علاوه مثلا محرم دی، مثلا د حج ایام دی، د بزرگی او د فضیلت ایام دی، په دې کې موږ ته پکار دی چې موږ غتر سره توجه وکړو د عبادت طرف ته، بجای دی چې موږ د تکرار په صورت کې او د یو بل جذبات مجروح کوو. د واقعې کربلا په حواله سره زمون په تاریخي لحاظ سره ډېر لوی اختلافات موجود دي، نو که موږ هغه اختلافات چړو نو دینه نور اختلافات جوړیږي.
یو بل مذهبي کارپو او د پېښور پوهنتون پخوانی مشر پروفیسور ډاکټر قبله ایاز وایي چې حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو ته په داسې علما نظر ساتل پکار دی. دې زیاتوي چې داسې قسمه علماو لپاره سخت قانون او ضابطې جوړول پکار دي او دوی په دې پوه کول پکار دي چې د هر څه یو حد وي او د ملک او ولس د مفاد لپاره به په دوی بندیز لګول وي.
بینا محبت احترام د یو بل انسانیت احترام په معاشره کې یا په محله کې او په کلي کې د یو بل سره د ورورولۍ ماحول دا د دې کردار دی. یو سړی په ملک کې امن و امان، انسانی جان ته او مال ته خطره جوړیږي، نو ریاست کار هم دا دی چې دا خلک په قانون دایره ته راوړي.
د مذهبي پوهانو تر مخه حکومت او د بیلابیانو مسلکونو علما ته به په دې مسله کې ناستل وي او په دې به داسې راوستل وي چې د ټول ولس او د ملک په ګټه وي. د اسلام آباد نه علاوه د سند صوبایي حکومت هم په صوبه کې د مختلفو مسلکونو سره تعلق لرونکي د یو سلسلو شپېته علماو په تقریرونو او صوبې ته په داخلېدو بندیز لګولی دی. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال رادیو تاسو غوږی درنو دونکو، تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس کچاري، تاسو فیسبوک یا ټوئیټر پاڼه لري نو داغه د لاري هم د مشال رادیو پاڼه تعقیب کړئ او دا ټول رپورټونه ونیز خبرونه او خبرونه تاسو لوستل شئ، کتل شئ او اوریدل هم شئ. ساسه پام یو بل رپورٹ په لور را ګرځوم. د پاکستان مرکزی حکومت د پیښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د سوځیدلي او د صدمې مریضانو لپاره یو مرکز جوړوي او هغه مرکز د جوړیدو په آخري پړاو کې داخل شوی دی. د مرکز چارواکي وایي چې دا به د صوبې لومړنی مرکز وي چې پکې به د سوځیدلي ناروغانو درملنه کیږي. نور تفصیل د رابع کرم خان په رپورټ کې وو.
دا سینټر چې دوه میاشتې پس خپل کار پیل کړي، په بهر ملکونو کې د پاکستانی ولس د معاملو او د انساني وسایلو لپاره د پرمختیا وزارت د کارکوونکو د خیر ښېګڼې فنډ په مرسته جوړیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ویاندې اشرت بیبي اوویل چې دا د صوبې وړومبی داسې یو سینټر به وي چې پکې به د سوځېدلي ناروغانو درملنه کیږي. دوی وویل چې دې مرکز کې به د سرکاري هسپتالونو غوندې اسانتیاوې وي.
شو دینا علاوہ کم تھی اسٹاف کے اگست ہوم ایڈورٹائزمنٹ با تقریباً 15-20 روزی کی اوشی اور 25 کی بیڈ باندھی مشتمل دے اور دا بریزر
په بهر ملکونو کې د پاکستانی ولس معاملو او د انساني وسایلو لپاره د پرمختیا وزارت د کارکوونکو د خیر ښېګڼې فنډ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د پرمختیا څانګې UNDP به د سینټر ته د طب آلات ورکوي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د سوځېدلي مریضانو د علاج ماهر پروفیسر ډاکټر محمد طاهر وایي چې دا سینټر به د صوبې ناروغانو لپاره یو لوی سهولت وي او دوی به نورو صوبو ته علاج لپاره نه ځي. وویل چې هر کال د پېښور په سرکاري هسپتالونو کې لسزرو نه زیات سوزېدلي مریضان داخلېږي چې پکې زیاتره ښځې او ماشومان وي.
د سوزېدلو مریضانو د ټراما او دې ته هر قسم اویلیبل بې هغې ته بل ځای ته به مونږ اړو مریض استو دا ریفر کولو ضرورت بنی او ټول لکه انټرنیشنل سټانډرډ
د پېښور په سرکاري هسپتالونو کې د سوزېدلي ناروغانو لپاره بن یونټ شته، خو د ډاکټرانو لخوا وخت په وخت دا غوښتنې مخې ته راغلي چې د ترهګرۍ ښکار خیبر پښتونخوا لپاره یو بن هسپتال پکار دی چې پکې د نړیوال معیار سهولت موجود وي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومه به
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ مشال اړتیا تاسو غوږی درنونکو وښوې دي د مازیګر سلورنې بجې ملي ورزادانه د خبرونو لنډي زورو
دا پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی په افغانستان کې د خندونو او ولاړ حالت لپاره پاکستان ملامتول خوښینون کې دا نوموړی تیر ماخام د ملګرو ملتونو عمومي جرګې کلنې غونډې ته په وینا کې ویل د وسلوالو پټنځای نه په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دی. کابل او واشنگتن د عباسی د سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې د پولیو نوی کیس مخې ته راغلی دی. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد مهم مشر مشال ریډیو ته ویل دا کیس د لکی مروت ته کجورې سیمې له تاجزه یونین کونسل نه یو دو کلن ماشومه کی رپورٹ شوی دی. د اسلام آباد ضلع انتظامیه په خار کې د مختلفو ډلو علماو په داخلي او تقریرونو بندیز لګولې. د اسلام آباد ضلع انتظامیه لخوا د جاری شوی اعلامیه لمخه د محرم په میاشت کې د امنیت خساتلو لپاره د بیلابیلو ډلو په سفر لسو علماو بندیز لګول شوی. د شمالي کوریا مشر کیم یونګ اون د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ نامنظم بللی ویل دي چې د پیونګ یانګ تباه کولو غوښ پورته ډیر ګران پریوزي. کیم دا خبرې نن د امریکا لخوا په دغه هیواد بندیزونو لګولو وروسته کوششونو پس په غبرګون کې کړی دي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل پرون یو قرارداد منظور کړی چې لمغه د ملګرو ملتونو په لټونکو ته هدایت شوی چې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف د ممکنه جنگي جرمونو شواهد راټولولو کې د عراق مرسته وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې تهران به خپل میزایل پروګرام جاري ساتي او د هیواد وضعي صلاحیت په نور پیاوړی کوي. نوموړي دا څرګندونې نن په داسې حال کې کړي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ غوښتنه کړې چې ایران دې د خطرناکو میزایلو پروګرام بند کړي. او په ترکی کې اوسیدونکي د یوې شامي فعالې اروبا برکت او د لور هاله برکت مړی په استنبول کې لخپل اپارټمانه موندل شوی. دا وی په جسدونو د چړو د گزارونو زخمونه موجود دي.
ملیحا امیرزاده وا چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو درنو دن کوس لاجمن سره سم او اخر رسیدلې ده د اونیزي خبرونی د حجره په نن نه حجره پروگرام کې به تاسو د افغانستان د ننګرهار ولایت د هسکی منی د ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې باوري د دې پروگرام کوربه باز محمد عابد دی.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو د حجره خبرونه قدرمن و اوریدونکو باز محمد عبدیم او د حجره په نننې خبرونه کې ستاسو کوربیم. د خبرونه مو د افغانستان د ننګرهار ولایت د هسکی مینه ولسوالۍ د خلکو پر ستونزو جوړه ده. د هسکی مینه ولسوالۍ د جلال آباد ښار جنوب لور ته په 15 کیلومتره کې موقعیت لري. ختیسته د کوټ ولسوالی، شمال ته د روداتو ولسوالی، لودیسته د پچیرګام ولسوالی او جنوب ته د سپینغره په امتداد کې کورمه ایجنسی موقعیت لري. سلور کلینیکونه او سکم دیرش تعلیمی مرکزونه لري چې یو شمیر د بدامنۍ له امله بند پراته دي. دغه ولسوالی کې ګورګورۍ، اوغوس، پاپین، مریض، نری اوبه، یاغیبن او شپوله مشهوري او لوی قری دي چې په لسګونو کلو مشتمل دي. لکه څنګه چې نور پښتانه پښتني دود او دستور پالي، دغه شانې د هسکی مینه ولسوالۍ خلک هم پالي. نننۍ اجره د هسکی مینه ولسوالۍ د خلکو په ستونزو جوړه ده. په حجره کې یو کاکا ته مخامخیم، لومړی به خپل نوم واخلي او بیا به د خپلې ولسوالۍ د خلکو عمده ستونزه په ګوته کړي.
زه محمد زهر خان د نیازي زوی د ګورګورۍ د کلي اوسیدونکی، اوس فعلا د کابل په کین کې استوګن یم. دې خاطر باندې چې هلته یو طرفه حکومت راشي غواړي چې عملیات کوي خلک رو هغه شي، او د بله طرفه مخالفین دي چې هغه راشي، نو د دواړو جانبانه خلک ډېر په تکلیف دي. نو په دې عملیاتو په وجه باندې چې بعضې ملکي کسان پکې ډېر د منځم لاړل، کوم چې باقي منده پاتې دي هغوی په خپله مرحله مرحله باندې د ننګرهار د هغه ساحو ته چې څوک خال ته لاړه، څوک په ولسوالۍ کې ځای پیدا شوي، څوک په جنپړو کې، په دښتو بیابانونو کې، چا ته خیمه رسیږي، چا ته نه درسره، چا ته سره کومکونه شوي، چا سره بیکي نه دي شوي. نو په دې خاطر باندې چې هلته امن نشته دی ګورګورۍ صرف نه خیم، بلکې د ګورګورۍ ته شاوخوا کریاګانې چې د هغې جملې نه ګورګورۍ ده شوه، مری شو، لوی پاپین شو، ګاګره شوه، ګاجانه شوه، نری وبو شوه، چاروازۍ شوه، شخمیدان، دغه منطقې ټولې ناامنه سیمې دي او هلته اکثرا وخت جنګونه پیښیږي.
دلته چې ښار ته راغلي دي او یا د نورو ولسوالیو په بیلابیلو سیمو کې پراته دي، یا تاسو ویلې په کابل کیمپ کې اوسیږئ، تاسو ته د بې ځایه شوي په نوم حکومت سمرات درکړي، سمرستې در سره کړي دي؟
موږ سره داسې خاصې کومکونه نه دي شوي، صرف د ننګرهار د ولایت مرکز د جلال آباد په ښار پورې مربوط داسې وخت نا وخت دو واری یا تقریبا درې واری داسې مواد کومک شوی دی چې هغه خاص هغه چې خلک بې ځای شوي د خپل مندکونه هغوی ته اکثره نه دي رسېدلي، دې کې هم هغه بند شوی دی او خلک د حکومت نه هم غوښتنه کوي د خارجي مؤسساتو نه هم کومک چې د خلکو سره کومک وشي او دا د کومک وړ دي.
د تېرو دوو کلونو راهیسې چې دغه سیمه بدامنه شوې ده، وخت په وخت پکې داسې زمینی او هوایي عملیات هم شوي دي او د دولت مخالفین یې هغه د سپین غر تر دوو پورې رسولي دي. حکومت په هغه وخت کې ویلي چې دوی چې کومې سیمې د دولت د مخالفینو نه خالي کوي که هغه دایي شوي، که وسلوال طالبان وي، هلته به دوی پوستې اچوي. ستاسې په سیمو کې چې د عملیات شوي دي پوستې نه دي اچول شوي، که څنګه دغه سیمې بېرته د طالب او یا د داعش لاسته ورغلي؟
نه پوهېږو چې حکومت په کوم هغه باندې کار کوي. حکومت عملیات شروع کړي خو هغه عملیات هم د حکومت داسې محدود عملیات چې کوم پلان دوی ته لرئ چې موږ به دا کار کوو، موږ به دا کار کوو، خو حکومت عملیات هم تقریبا په نیمۍ کې بېرته یو دم ماتله شي. هغه اصلي ځای ته چې دوی کوم پلان ته لرئ هغوی ته حکومت هم رسیدګي نه ده کړې. عوام خلک چې د منطقې دي هغوی ټول په امن خوشحاله دي چې امن راشي. ملکي خلک ډېر ستومانه دي او د دې حالاتو نه بېخي ناخوښې دي.
اوس دا په زرګونو کورنۍ چې بې ځایه شوي دي، حکومت د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې دغه ستاسې د سیمې خلک بېرته لاړ شي او په خپلو کورنیو کې بسیر شي؟ ستاسې د حکومت نه په دې برخه کې غوښتنه څه ده؟
زموږ په دې برخه کې د حکومت نه دا غوښتنه ده، دا یوازې زما نظر نه دی بلکې دا د منطقې د خلکو ټولو نظر دا دی چې حکومت باید په اوله مرحله کې چې کوم ځای کې طالبان یا داعشان وي هلته باید دوی عملیات وکړي او هغې ساحو کې باید دوی خپلې پوستې جوړې کړي. د دې سره څنګه کې حکومت باید دا کار هم وکړي چې طالبان یا داعشان چې هغه محدود قوت دی، مګر هم چې امر وکړي هغه منطقه کې د کوکنار تاریخ بندولی شي، مګر هم حکومت داسې کار نه کوي. د سړک د غاړې سره د خوار غریب پټۍ وول شي، د حکومت خلک هم بعضې په دې کارو کې دخیل دي. که و حقیقت سره وغواړي حکومت ډېر کار کولی شي او د حکومت سره خلک کومک او همکاري کوي.
مشال رادیو قدرمن اوریدونکو، باز محمد عبدیم او د اوجری خبرونه ده. د خبرونه مو د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ پستون زوباندې جوړه ده. اوس یو بل رور ته مخامخیم، د خپل نوم واخلي او بیا براته د وی شي د دوی په ولسوالۍ کې تعلیمی وضعیت څنګه ده؟ مهرباني اول خپل نوم.
ګل محمد میګم. د هسکې مینې په ولسوالۍ کې تعلیمی وضعیت بالکل صحیح نه دی. منگا داس کی مینے پہ ولسوالے کے دویش تعلیمی مراکز لرو چدا غیر نا دو لیسے فی الحال فعال دی او نور دا تعلیمی مراکز ٹول تڑل شیوی دا تعلیم سلسلہ داس کی مینے پہ ولسوالے کے بالکل سکوت سر مخت
دا چی تڑل شیوی دی اغا نام نسیمی دی کسنگا
دا د هسکې مینې ډېره لویه ولسوالۍ ده. جغرافي موقعیت یې ډېر زیات دی، نو په دې کې ټوله نامنی د طالب او داعش او د دې خلکو د خوانه البته بالکل نامنی ده، امنیت نشته دی. په همدې اساس باندې خلک نشي کولای چې خپل بچی اولاد روغواړي تعلیمي مراکز ته. هلته معلم ته خطر دی، هلته شاګرد ته خطر دی، هلته یو دولتي مامور ته خطر دی. هغوی نشي کولای چې هغه تعلیمي مراکز ته راشي او هغه شاګرد ته زده کړه ورکړي.
ستا نه وړاندې چې زه د کاکا سره غږېدلم، ده ویلي چې په زرګونو کورنۍ د جنګونو او د بدامنۍ له امله له سیمې راکډه شوي دي او په یو ځای بل ځای کې پراته دي. تاسو هم د هسکې مینې ولسوالۍ سره تعلق لري او جلال آباد ښار کې اوسېږئ، خپل بچي مو تعلیمي مراکزو ته لېږلي دي؟
دلته خو ډېرې زیاتې ستونزې دي. کله چې سړی د یو ساحې نه بلې ساحې ته ځي، په هغې کې ډېر مشکلات راځي، اقتصادي مشکلات راځي، نورې ستونزې راځي. دلته څوک هغه خپل اولاد ته دې ته نه وي وزګار چې هغوی تعلیمي مراکزو ته ولېږي. هغوی فقط په دې کې دي چې بېګا ته یو ګله ډوډۍ د خپلو بچو دپاره په څه طریقه سره پیدا کړي.
تاسو مخکې په خپله خبره کې ویلې چې دوه تعلیمي مرکزونه د هسکې مینې ولسوالۍ کې فعال دي. دغه چې دوه فعال دي، د هغوی څه ستونزې دي؟ مسلکي معلم شته، کتاب وررسېږي، نور هغه سهولتونه چې مثلا د نورو کلو دپاره د پورم نه کلو دپاره مهیا شوي وي، ستاسو ولسوالۍ ته مهیا دي؟
تعلیمي مراکز چې ما مخکې ویل فعال دي، هغې ته په هغه اندازه باندې تعلیمي مواد یا مسلکي معلمین یا لابراتوار یا نور داسې تخنیکي شیینه چې شاګرد هغې نه استفاده وکاندي، هغه هغوی نه لري.
تاسو له حکومت نه څه غوښتنه لري؟
زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې په ټوله ولسوالۍ کې امن راشي. کله چې امن راغی نو تعلیمي مراکز په خپله خلاصېږي، ټول دې ته تشویقېږي چې خپلو اولادونو باندې تعلیم وکاندي. ولې چې امن موجود نه وي نو هلته د تعلیم سلسله او نور مشکلات راځي. د حکومت نه زمونږ دا تقاضا ده، خواهش هم دی چې هلته پروژې ورکاندي د خلکو د آبادۍ دپاره. نور فرض مثال ډېر کارونه دي، تر اوسه پورې د هسکې مینې ولسوالۍ ته داسې پروژې نه دي ورکول شوي چې هغوی هلته په هغوی باندې مصروف شي او کار وکړي.
په دې تېرو 15 کلونو کې ستاسې په ولسوالۍ کې کومه رغنیزه پروژه پلي شوې ده یا دا چې تکمیل شوې ده؟
داسې پروژې زموږ په ولسوالۍ کې نه دي تکمیل شوي چې د هغې نه خلک مستفید شي. بنیادي کارونه پکې نه دي شوي. سیلابونه راځي هلته چې د دې خوړ تر غاړې کومې زراعتي ځمکې دي هغه ویجاړۍ ویرانیه، نو هغه چې بیا هغه خلک د منطقې خلک کوشش کوي بار یا داسې یو استنادي هغه جوړوي په خپله، هغه بیرته هغه اوبه چې بیا راشي هغه بیا له منځه وړي. نو که دې لپاره استنادي دیوالونه جوړ شي او ښه اساسي کار وشي، دا به د دې ولسوالۍ لپاره د خلکو لپاره یو ګټور کاري.
د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، باز محمد عبید یم. د حجرې خپرونه ده او دا خپرونه مو د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په ستونزو باندې جوړه ده. یو بل رور ته مخامخ یم، دی به اول خپل نوم ولي او بیا به راته ده ووایي چې د دوی په ولسوالۍ کې روغتیایي وضعیت څنګه دی. آیا ستاسې په ولسوالۍ کې کلینیکونه شته؟ کوي څومره فعالیت کوي؟
نوم مې عبدالله دی، د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورې کلي اوسېدونکی. ټوله هسکې مینې ولسوالۍ کې چې تقریبا ډېره زیات نفوس لري د ننګرهار د نورو ولسوالیو په توپیر باندې، ولې په دې ټوله ولسوالۍ کې فقط درې صحیح مراکز شتون لري چې د هغې جملې څخه یو صحیح مراکز د شپولي په نوم باندې چې کوم موقعیت لري هغه خلاص دی. نور دو مرکزونه چې د دیوالا صحیح کلینک دی او د پاپین صحیح کلینک دی، د تیرو دریو کلونو را په دې خوا باندې د دې دروازې تړلې دي. که هم دروازې نه وي تړلې خلاصې، هغه دوا چې دوی ته کوم مریضان را دي د منطقو څخه یا هغسې ډاکټران چې د هغوی د ایم ډی ډیګري ولري، مونږ په دغې صحیح کلینیکونو کې نه لرو.
ښځینه ډاکټر شته؟
نه، په هغه ډاکټران نارینه ډاکټران چې مونږ په دغې صحیح کلینیکونو کې لرو هغه هم ډاکټران نه دي. بعضو چې دي درې کلنې دورې د علي نرسنګ لوستې دي او هلته چې دي د ډاکټر په حیث باندې کار کوي.
که چېرته عاجل کیس پیدا کېږي، مثلا ولادي نسایي کیس پیدا کېږي، بیا ستاسې د کلي خلک یا د دې ولسوالۍ خلک د خپل مریض سره څه کوي، چېرته رسوي؟
غټه بدبختي همدغه ده چې مخکې د دېنه چې مریض د جلال آباد تر خاره را ورسېږي یا په صحیح برخه باندې وغږېږم، هغه سړک چې د دې بالا د ولسوالۍ نه تر خاره پورې دی مختلف خوړونه په منځ کې موجود دي. په هغې کې داسې پلونه نه دي جوړ شوي چې سرک دی عام نو سی د سیلابونو په وخت کې دا سرک سو سی چې دا سی اجل حالتونه پیخیږي او سړی د ترخار ځان راورسې په دې باندې اول خلک نه دي مطمئن.
په هغه کلینیک کې د شپولې بابا په سیمه کې فعال دی، هغه ته کافی دوایانې ځي؟
مشکل دغه دی که چېرته ریاست د ستامیت جلال آباد دا کې چې مطلب دغه کلینیکونو ته دواګانې ځي، ولې څارنه بیرته تینې نه کېږي چې آیا دا دوا رشته دوی ځي هلته کلینیکونو ته نه ځي، یا یې ډاکټران په شخصي مصرف باندې رسي یا یې بیرته خرڅوي.
د مشال راډیو د حجرې خپرونې قدرمنو اورېدونکو، تاسې د هسکې مېنې ولسوالۍ د خلکو بېلابېلې ستونزې واورېدې. اوس په ګډه یوه سندره اورو او بیا بیرته حجرې ته راګرځو او د خلکو ستونزې د چارواکو سره شریکوو.
ژوندانه ترو خایما او ګل درو دی ور ولورنا د نظر تاو دې سړې دو کنا پسرو لمبو کې دې سل ګلونا ظالم زړه دې خوږې دو کنا او ګل درو دی ور ولورنا د نظر تاو دې سړې دو کنا پسرو لمبو کې دې سل ګلونا ظالم زړه دې خوږې دو کنا پسرو لمبو ساده ساده د کلی کوچي هغه د ګل پرنګ خپل کوچي هغه د پتو د حیا مېرمنه نند تور خم په سړک کلی کوچي زار 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 راو تر او تر سر تور سر تور سرونه فکر دې دومره رسې دو کنه پسرو لمبو کې دې سل ګلونه ظالم زړه دې خو کې دو کنه او ګل درو دې ور ولورونه په نظر تاو دې سړې دو کنه پسرو لمبو کې دې سل ګلونه ظالم زړه دې خو کې دو کنه سنو د دنیا خولیو د ننګ د خاور نه پیدا خولیو دغه بچی دا بدالی او خوشال دا خون ستا د وطن ستا خولیو سار 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 په وینو سر دی کل نازک مخونه د چا فریاد دی اورېدو کنه پسرو لمبو کې دې سیزل ګلونه ظالم زړه دې خوږې دو کنه په ګل درو دی ور ولورونه.
د مشال راډیو د حجری خبرونې قدرمن اوریدونکو، تاسې د هسکې مېنې ولسوالۍ د خلکو بېلابېلې ستونزې واورېدلې چې یوه پکې دا هم وه چې په تعلیمي برخه کې چې دوی تعلیمي مرکزونه لري، لیسې او متوسطې لري، په هغوی کې دوی د دوو د فعالېدو دعوه کوي او وایي چې نور بېخي له سقوط سره مخ دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری ته مخامخ یم. آیا دوی په حق دي وایي چې دغه ټول تعلیمي مراکز بند دي؟
تاسو پوهیږئ هسکه مېنه د ننګرهار په هغه ولسوالیو کې ده چې عملا پکې د حکومت او د حکومت د مخالفینو ترمنځ مورچې موجود دي. یو وره لحظه وره ګړۍ هلته جګړې دوام لري. د دې جګړو په نتیجه کې د هسکه مېنې په ولسوالۍ کې چې اته بابا ښوونځي د تیرو دوو کلو راهیسې تړلې دي، دا په هغه سیمو کې دي چې هلته په دوامداره توګه د حکومت او د مخالفینو ترمنځ جګړې روانې دي او خلک د هغې ځینونه کډه کولو ته اړ شوي دي. هغه سیمو خلک چې نورو سیمو ته کډه شوي، جلال آباد ته راغلي، روداتو ته راغلي دي، سرخرود ته راغلي، بیسلو ته راغلي، موږ د هغوی سروې کړې ده او هغه مو عمل ته په موقت ډول په نورو ښوونځیو کې جذب کړي دي. همدارنګه موږ یو شمېر ښوونځي په خپله په هسکه مینه کې په تغییر د موقعیت سره فعال کړی دی چې هغه شاګردان چې هلته موجود دي هغوی په کې زده کړه کوي. دې سره اتفاق نه لرو چې په دې نهه ژبه به مکاتبو کې یوازې دوه فعال وي، بلکې اته غیر فعال تړلي دي او پاتې نور چې دا یوویشت به دي یا شل به ښوونځي زمونږ په هسکه مینه کې ټول فعال.
که چېرته حکومت په دې وتوانېږي چې هغه سیمو کې چې اوس مخالفین دي او اغلته پوسټې واچوي، کلیوال بیرته ځای په ځای شي، تاسې به په هغو سیمو کې دغه ښوونځي بیرته پرانیزئ؟
بے شکه، موږ همدا هماغه ښوونځي او ښوونکي یا هملته په ولسوالۍ کې په موقت ډول خدمتې کړي دي او یا هغوی چې چېرته کړي وړي هلته هم خدمتې کړي دي. د دې تر څنګ موږ په خپله ذخیره کې قرطاسیه لرو، دفتري وسایل لرو، سترانجي لرو، خیمې لرو. موږ هیڅ ډول ستونزه نه لرو، د هر ښوونځي د پرانیستل کېدو لپاره چمتووالی لرو، ورته وسایل لرو، ورته ښوونکي لرو او مرسته کوونکو ادارو موږ ته ډاډ راکړی.
ډېره مننه، خوشاله اوسئ. د مشال راډیو د اجرخ خپرونې قدرمنو اوریدونکو، تاسې د هسکې مینې ولسوالۍ د خلکو ستونزې واورېدلې چې د روغتیا په برخه کې دوی ویل چې په ټوله ولسوالۍ کې درې کلینیکونه لري چې دوی تړل شوي دي د بدامنۍ له امله او یو د شپولي بابا چې فعال دی په سمه توګه صحي خدمات پکې نه ارزه کیږي. د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس ښاغلي ډاکټر نجیب الله کمال سره ولاړم او د دوی نیوکه ورته مخته ږدو. ډاکټر صاحب، دوی په حق دي؟
ډېر خوشاله یم چې تاسو بیا هم یو لرې پرتې ولسوالۍ ته سیال فعلاً جنگ د مخالفین او حکومت ترمنځ روان ده. د خلکو کوغه امرا ورسو. موږ په دیواله ولسوالۍ کې څلور روغتیایي مراکز لرو، سیاو د شپولو روغتیایي مرکز ده، یو هم بلد دیواله د ولسوالۍ اساسي بشپړ روغتیایي مرکز ده، یو د اوغز روغتیایي مرکز او بل هم د پاپین. دا د جنگونو له وجې نه تقریبا د 13 مشر رئیس موږ د اوغز او پاپین کلینیکونه سیالته فعالانه د مخالفینو حضور دروازې تړلې وي. مشکل د حل لپاره موږ د ولسوال او همدارنګه قومي مشرانو سره په مشوره هغه دوه روغتیایي مراکز هم را انتقال کړي دي په امن ساحه کې فعال دي. نو اوس موږ په دیوالا ولسوالۍ کې خوشبختانه څلور واړه روغتیایي مراکز هم فعال دي.
دغه تغییر د موقعیت کوم ځای دی؟ مثلا
د هغه ساحو کې چې د دیوالا وګړي راغلي دي او مشسوي دي، د شپول نه سب پورې غړي دي او سهم لاندې غړي دي، او هر وخت په پاپین اوس کې امنیت تامین سي. موږ ان شاء الله خپل روغتیایي مراکز او کلینیکونه انتقال کړو
په شپولي کلی کې چې کوم کلینیک فعال دی، وایي چې خزینه ډاکټر پکې نشته دی او د ولادي او نسایي کیسونه هغه هم خار تر انتقالیږي.
د موږ هغه روغتیایي مرکز چې دغه بي سي ده، په هغه کې یو نفر پرسونل د خوشبختانه ټول موجود دي. چون په هغه لیول کې خزینه ډاکټر په تشکیل کې نشته، موږ قابله او نرس لرو چې قابله هلته ولادتونه ورکوي په رسمیاتو کې تر څلور بجو پورې. وروسته د وخت څخه مخور یا مور تکلیف ولري، په هر ولادت سره موږ 20 افغانۍ نورې مرکو. دې نه بعد د منګ لس بستریز روغتیایي مرکز خپل د ولسوالۍ د تعمیر تر څنګ اساسي روغتیایي مرکز هلته فعال ده. چلته سرویس ساته خدمات لري، کیږي امبولانس هم لري او همدارنګه سرویس ساته خدمات هم لري، ډاکټران هم لري، قابله هم لري او نرسان هم لري. خو بیا هم د 15 بستریز روغتون په جوړولو سره د پیوی پکنډو کې بل ستونزه هغه ټول زونه پلستر کې حل شي.
مشال راډیو د اوجری خبرونه قدرمنو اوریدونکو، تاسو د نګرار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ د خلکو بیلابیل ستونزې واورېدلې چې یوه عمده ستونزه یې په بیلابیلو کلو کې نامنی او د نامنۍ له وجې د خلکو بې ځای کېدل دي، چې د جلال آباد ښار په شمول په بیلابیلو ولسوالیو کې ځای په ځای شوي او دوی وایي چې له دوی سره هغه مرستې چې څنګه د بې ځایه شو سره ښایي نه دي شوي. زه اوس د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوګیاڼي مخته ناست یم او د خلکو دغه نیوکې ورته مخته ږدو. خوګیاڼي صاحب، دوی سره واقعا مرستې نه دي شوي؟
د هسکې مینې ولسوالۍ داخلي بې ځایه شو کورنیو سره مرستې شوي دي، ولې لکه څنګه چې ولس غواړي چې په یو ځای د ټولو سره په یو غټه کچه باندې مرستې وشي، هغه ډول نه دي. دا مرستې هر مهال چې سروې ترسره کیږي په هماغه کچه باندې د مرستندوی ادارو له لورې موږ سره مرستې ترسره کیږي او بیا اړمنو کورنیو ته رسیږي.
هغه دا شکایت هم لري چې مثلا د دوی په نمونو باندې مرستې راوتلې دي خو نورو خلکو ته ورکړل شوي دي، یعنی هیپ میل شوی دی.
دا ستونزه له موږ سره هم دوی شریکه کړې ده چې ګوندې ځینې مشرانو خپل لیستونه برابر کړي دي او یا ځینې نورې کړنې ترسره کړي دي او د دوی په نوم یې مرستې ویستلې دي. موږ هم دې لپاره خپل اړوند مسؤلینو ته دنده ورکړې تر څو دا موضوع جدي وڅېړي. که چیرې داسې کومه ستونزه موږ تعقیب کو او کره ثبوت ترلاسه کو، موږ په دې اړه وروستۍ پرېکړه بیا وکړو.
بل غټ نیوکه د دوی دا ده چې حکومت په تیرو دوو کلونو کې
سوزلی عملیات کړي، زمینی عملیات هم شوي، هوایی عملیات هم شوي. د دغه عملیاتو له وجې کورونه وران شوي، سیمې پرېښودل شوي، او دوی سره وعدې شوي وي چې د عملیاتو وروسته به په هغه سیمو کې چې د دولت وسلوال مخالفین پکې دي، که هغه داعش دی او که وسلوال طالبان دي، چې دا سیمې ترې پاکېږي نو دوی به هلته پوستې ځای په ځای کوي او د کلیوالو ژوند به تضمینوي. خو دوی وایي چې په تېرو دوو کلونو کې عملیات هم وشول خو پوستې ځای په ځای نه شولې. حکومت داسې څه پلان لري؟
زموږ عملیات درې ډوله برخې لري. لومړی ځینې وخت کې عملیات ترسره کېږي، بیا د نظامي تکتیکونو مغې عمله عملیات روي او مخکې تګ نه کوي یا له هغه سیمو څخه خپل ځواکونه باسي. دوهم قدم کې ځینې مهال داسې هم کېږي چې زموږ وسلوال ځواکونه په یو ځای کې په عملیاتو بوخت وي او یو بله سیمه کې ډیره زیاته اړتیا پیدا شي، چې مثلا بهسکه مینا ولسوالۍ کې عملیات دي او په چراګام ولسوالۍ کې ډیره شدید اړتیا پیدا شي. اړتیاوې سره دې چې هلته نور ځواکونه زموږ قوتونه هلته عملیات کوي، خو د هسکې مینې ولسوالۍ یو شمېر ځواکونه چې هلته ډیر شدید ګواښونه کم شوي وي، موږ یو شمېر ځواکونه هلته بیرته لیږو په چراګام ته، تر څو هلته تقویه شي، زموږ عملیات بریالي شي. په دریم قدم کې کوم عملیات چې اوسمهال پیل شوي دي، هسکې مینې ولسوالۍ لپاره شاوخوا 200 تنه د سیمې ځوانان جذب شوي دي چې هغه به د پاڅون کوونکو په لیکو کې په هغه سیمو کې چې هلته ډېرې اندېښنې دي او داسې اټکل کېږي چې دښمن له همدغه سیمو څخه سرچینې پیدا کوي، دوی په هغه سیمو کې ځای په ځای کېږي، پوستې به ورته جوړېږي، دوی ته میاشتنۍ تنخواوې او همداراز اکمالات او تجهیزات دا به ټول د امنیتي ارګانونو له لوري برابرېږي او ورکول کېږي. به دوی سره به هممهاله که چیرې اړتیا پیدا شي، دښمن حمله کوي یا دښمن تحرکات کوي، بهرني ځواکونه به له دوی سره په تماس کې وي، په اړیکه کې به وي. که هر مهال اړتیا پیدا شي په دښمن به دوی هلته هوایي مرسته هم له ځان سره ولري.
که دغه پلان چې تاسو اوس تشریح کړو او عملي بڼه غوره کړي، تاسو به په دې وتوانیږئ چې دغه بې ځایه شوي کورنۍ بیرته په خپلو سیمو کې ځای په ځای کړئ؟
ولایتي اداره هغه مهال په خپل پلان کې بریالی کېدای شي چې ولس له موږ سره همکاره شي، او کوم ځوانان چې دوی موږ ته یا خپله په خپله علاقه باندې علاقې ښودلې او د پاڅون کوونکو په لیکو کې د خپلو سیمو ساتنه کوي، امکانات ورته حکومت ورکوي، که چیرې دوی په لیوالتیا باندې د خپلو سیمو څخه ساتنه وکړي او دښمن ته په خپلو سیمو کې ځای ورنه کړي، د امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي تر څو د دښمن په موندلو او دوی په له منځه وړلو کې دوی همکار اوسېږي، هلته طبیعي ده چې امنیت به راځي، هلته پوستي ځای پر ځای کېږي، هلته به پرمختیایي کارونه ترسره کېږي، روغتیایي پوهنیز او نورو برخو کې به اقدامات ترسره کېږي. کله چې دا اقدامات او سهولتونه برابرېږي، خپله هغه ولسونه چې هغوی د جګړې له امله بې ځایه شوي دي نور سیمو ته تللي، دوی له ګڼو ستونزو سره په نورو سیمو کې بي، دوی خپل لیوالتیا لري. موږ هم کله چې دوی ستنېږي په ځینو برخو کې، ولایتي اداره ژمنه ده لکه دوی سره هم د کورونو په جوړولو کې چې هغه زیانمن شوي دي، دې لپاره امکانات لري حکومت، همداراز په کرنیزو برخو کې، په روغتیايي برخه کې، پوهنیزو برخو کې د سهولتونو برابرولو کې ولایتي اداره ژمنه ده چې هغوی سره همکاري وکړي.
هغوی وایي چې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې هغلته د بدامنیو له وجې پراختیایي پروژې نه دي پلي شوي.
همدا اوس ښه بېلګه ده په ځینو سیمو کې چې ولس همکار دی او هلته امنیت دی، همدا اوس هلته د پاکو اوبو د څاګانو کیندلو چارې روانې دي، هلته د ځینې سنادي دیوالونو د جوړولو چارې روانې دي، همداراز څو سړکونه هلته عملاً کار پرې روان دی. د هغه سیمې دي چې هلته ولس ډېر زیات همکار دی، زموږ سیمې امن دي هلته. موږ نه یوازې د هسکې مینې ولسوالۍ بلکې د ټول ولایت په کچه په هغه سیمو کې چې امنیت وي او هغه د ولسونو په همکارۍ رامنځته شي، هلته موږ هم د کلو پراختیا ادارې په چوکاټ کې بېلابېلو پروګرامونه لرو چې هغه به هلته پلي کېږي، همداراز د عامې روغتیا په برخه کې، د پوهنې په برخه کې موږ ډېر پروګرامونه لرو او ډېرې مرستندویه ادارې لیواله دي چې په هسکې مینې ولسوالۍ کې بیلته دوی خلکو ته د کار موندنې زمینې برابرې کړي. نو موږ ډاډه یو او دوته ولس ته هم اطمینان ورکوو که چیرې امنیت کې ولس همکاري وکړي او امنیتي ځواکونو سره ملاتړ وکړي، هلته به دوی لپاره به ډېر کارونه ترسره شي.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
ډېره مننه ستاسو نه هم.
د مشال راډیو د حجرې خبرونې قدرمنو اورېدونکو، تاسی د هسکی مینه ولسوالۍ د خلکو ستونزې واوریدی او پر هغو مو د چارواکو ځوابونه هم واوریدل. په دې هیله چې د خلکو ستونزې اواری شي، د نننۍ اجرې کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړی. خات او آباد وسی.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري